افا صديقي تاسو استري ماشي په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنور یاسنوري هرکلی کوم و بورو چې په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوو ترمنځ خبرې روانې دي د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات هڅه کوي هر څومره ژر او هر څومره زیات چې کیدای شي له افغانستانه سرتیري وباسي پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي د پکتیکا او پکتیا ترمنځ د لویو لارې په اوږدو کې په یوه نښته کې ودېش وسلوال وژل شوي چې پکې د طالبانو د استري قطې مرستیال هم شامل دی د پاکستان د کابینې وزیر وایي صدر اعظم عمران خان د هند په وړاندې د پاکستان د هوایي حریم او له افغانستان سره د هند د سوداګرۍ د ځمکنۍ لارې په تړلو غور کوي ایران وایي د یوې ښځې په شمول درې تنه د اسرایلو استخباراتي سازمان موساد ته د جاسوسۍ په تور په اوږده موده بند محکوم کړي دي د خبرونو تفصیل د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي د پکتیکا او پکتیا ترمنځ د لویې لارې په اوږدو کې په یوه نښته کې اووه دېرش وسلوال وژلي چې په سیمه کې د طالبانو د استري قطې مرستیال هم پکې شامل دی د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال د چارواکو له قوله وایي چې په سیمه کې د طالبانو د استري قطې مرستیال یو بهرنی و چې د موسا مستعار نوم یې کاروه د پکتیکا د امنیت امر مسعود بابکرخیل پرون ناوخته خبریالانو ته وویل د زرمت ولسوالۍ سورکۍ سیمه کې د جګړې شپږ ساعته دوام وکړ او د جګړې له ډګرې د وسلوالو طالبانو پنځه جسدونه ځان سره وړي دي
دښمن ته اووه دېرش نفره دوی په هلاکت رسیدلی دي او زموږ یو نفر ملي پولیس سطحي زخمی ده
خغلی بابکرخیل زیاته کړه چې د وسلوالو د پکتیا او پکتیکا ترمنځ لوی لارې په اوږدو کې د تګ راتګ په وړاندې ستونزې او ناامنۍ جوړولې تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي افغان ولسمشر اشرف غنی امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي پر رئیس پوهان مسعود نیکبخت د هغه تروریستي برید په اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي چې خپل نیکبخت پکې ووژل شو او څو تنه نور پکې ټپیان شول ارګ په یوې خبر پڼه کې دا برید د علم او پرمختګ د دښمنانو کار بللی دی د ننګرهار سیمه ییز چارواکو ویلي د سیشن می پورز د جلال آباد ښار په اوومه ناحیه کې د پوهان مسعود نیکبخت پر موټر پسې نښلول شوی ماین چاودلی چې نوموړی یې وژلی او د نوموړي زوی او د ننګرهار پوهنتون دوه نورو استادانې ټپیان کړي دي تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی خو په ننګرهار کې طالبان داعش او دغه راز ځینې نورې وسلوالې ډلې فعالې دي د پاکستان د کابینې وزیر وایي صدر اعظم عمران خان د هند په وړاندې د پاکستان د هوایي حریم او له افغانستان سره د هند سوداګري ځمکنۍ لارې په تړلو غور کوي د رویترز خبري اژانس د پاکستان د ساینس او ټکنالوژۍ د وزیر فواد چودري له خولې راپور ورکړی چې ویلي دی د دمهال د هند لپاره د پاکستان د هوایي حریم او له افغانستان سره د هند ځمکنۍ سوداګري د لارې د تړلو د پریکړې پر قانوني اړخونو غور کیږي بلخو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی سرپرست خان جان الکوزی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل هلمند چې پاکستان به دا لاره بند نه کړي
زه امیدوارم چې دا لاره بند نه شي که دا لاره بند شي زمونږ په اقتصاد باندې ډېر منفي تاثیر کوي او د افغانستان هم مجبور دی چې بالمثل عمل وکړي
د خانجان الکوزی په وینا د محل د افغانستان لارې د پاکستان ډیر مالونه مرکزی آسیا ته ځي چې افغان حکومت هم په ورته توګه د پاکستانی مالونو پر مخه لاره تړلی شي ښاغلی الکوزی وایي که داسې وشي دا به د دواړو هیوادونو د سوداګرو په زیان وي خبرونه له ازادي راډیو اوري ایران وایي د یوې ښځې په شمول درې تنه د اسرایلو استخباراتي سازمان موساد ته د جاسوسۍ په تور په اوږده موده بند محکوم کړی دی د ایران د عدلي وزارت ویان غلام حسین اسماعیلي د ایران رسمي دولتي خبري اژانس ته ویلي د اراس امیري په نوم یوه میرمن چې د بریټش کانسل په اداره کې کار کاوه او په جاسوسۍ تورنه وه مجرمه بلل شوې او په لس کاله بند محکومه شوې د بریټش کانسل د برېتانیا یوه کلتوري او فرهنګي اداره ده د اسماعیلي په وینا له سړیو څخه یوې انوش اشوري دی چې د ایران او برېتانیا دواړه ډوله تابعیتونه لري، دا هم د اسرایلو د جاسوسي سازمان موساد سره د اړیکو په تور په 12 کاله بند محکوم شوی. همدارنګ دریم کس علي جوهري هم په ورته تور په 12 کلونو بند محکوم شوی دی. یوه بل ایرانی ټبرې برتانوي میرمن نازنین زغاری لا د مخه په دې تور چې ګوند د ایران د حکومت د نسکورولو طرحې جوړوله، د محل ایران کې 15 کلن حبس تیروي. نوموړی تهران ته د خپل ځوان لور سره د سفر په محل نیول شوی و. د برازیل ولسمشر جایر بولسونارو د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون څخه غوښتي چې له ده څخه د بخښنه وغواړي. بولسونارو مخکې له دې چې د امازون په ځنګلونو کې د لګېدلو اورونو د وژنې لپاره د اوو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې لخوا د 22 میلیون ډالرو مرستې په منلو غور وکړي، ویلي لومړی د ماکرون ماته کړی سپکاوی بیرته واخلي. نوموړی وایي ماکرون ده ته درواغجن ویلي دي. بولسونارو همدارنګه ویلي د فرانسې ولسمشر ماکرون په امازون کې زرګونه ځای د لګېدلي اورونو په وړاندې په غبرګونې تبصرې پر مهال د برازیل ملي حاکمیت تر پوښتنې لاندې راوستی. وروسته له هغې چې د فرانسې ولسمشر په امازون ځنګلونو کې د لګېدلي اورونو په وړاندې د برازیل پر غبرګون نیوکې وکړې، ماکرون او بولسونارو پر یو بل شخصي لفظي بریدونه کړي دي. ماکرون وایي په امازون کې لګېدلی اور یو نړیوال بحران دی او د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو وروستۍ غونډه کې چې د فرانسې په جنوبي ساحلي ښار باریس کې جوړه شوې وه، وغوښتل چې دې بحران ته پام وکړي. او یو بل امریکایي سناتور هم ویلي چې روسیې ورته ویزه نه ده ورکړې څو د امریکا د یو دوه ګوندیز پلاوي د غړي په توګه دغه هیواد ته سفر وکړي. د امریکا ډیموکرات سناتور کریس مورفي په خپله ویبپاڼه لیکلي چې روسیې د ته ویزه ورکول رد کړي، او د روسیې چې د ده په وینا د ډیالوګ غوښتونکي نه ده دا اقدام د شرم وړ بللی دی. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې د دې غړي له څرګندونو یو ورځ مخکې د امریکا د جمهوري غوښتونکي ګوند یو بل سناتور ران جانسن هم ورته څرګندونې کړې وې. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا اوسنی نور خبرونه غواړی به هم مغلولې د ازادي رادیو په پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کا ولاندې په خبرونه کې په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاو ترمنځ خبرې روانې دي، د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي متحده ایالات هڅه کوي هر څومره ژر او هر څومره زیات چې کېدای شي له افغانستان سرتیری وباسي.
We want to get our folks home as fast and in as large numbers as we can.
یو شمیر افغان کډوال چې په دې وروستیو کې بیرته افغانستان ته ستانه شوي وایي د سولې په هیله بیرته وطن ته تللي.
اوس په دې خاطر باندې موږ راغلو چې دلته د سولې خبرې دي، دته ټول افغانان خوشبینه دي، خصوصا زه خپل هم خوشبینه یم چې الله پاک په وطن کې سوله راولي او موږ وطن را جوړ شي.
د هلمند ډیرو سیمو خلک د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې بیا هم ګډون نشي کولای.
موږ مخکې مرکزی حکومت ته په بار بار ویلي دي، اما متاسفانه د هلمندیانو دغه قانوني حق چې هغه د رایو ورکړه د هلمندیانو ته دا زمینه نه ده مساعده شوې. په شپږو ولسوالیو کې مطلق انتخابات نه کیږي.
د افغانستان په اړه په نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي د ایران له ولسمشر سره د هېواد د اټومي پروګرام پر سر د خبرو لپاره د ولسمشر ډونالډ ترامپ وړاندیز دا معنی نه لري چې د ایران په وړاندې د امریکا دریځ بدل شوی. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې هم د ازادي راډیو ازادي او اورېدونکي ځانګړې خبرونه مه هېروئ. مننه چې ازادي راډیو او ریډ خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي باور لري چې هیواد کولای شي هم له افغانستان خپل سرتیری وباسي، او هم دا مسله یقیني کړي چې له دې هیواد به بیا پر امریکا ترهګر بریدونه نه کیږي. پومپیو پرون په واشنگتن کې د پخوانیو امریکایي سرتیرو یوې غونډې ته وویل نه پوهیږي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې هڅې به څنګه پای ته ورسیږي، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ژمن دی چې هغه په سمه توګه ترسره شي. نوموړی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په همدې ورځ یعنې پرون هم په دوحه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ خبرو دوام درلود. تفصیل د اجمل ان پر راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وايي موږ غواړو چې له افغانستان څخه خپل سرتیری هر څومره زره او په زیات شمیر چې ممکن وي وباسو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونه د سې شنبې په ورځ په واشنگټن کې په خانوی امریکایي سرتیرو د یو سازمان په غونډه کې وکړي. پامپیو ویل چې په افغانستان کې د امریکا تر لسکلنې پوځي، ډیپلوماټیکي او اقتصادي ښکېلتیا افغان ټولنه بدله کړي او القاعده شبکې ماته کړي چې د نوموړي په وینا په افغانستان کې د امریکا د ماموریت هدف و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې هیواد کله هم په افغانستان کې دا دایمي حضور نیت نه درلود. مایک پامپیو یې رښتیا د دې چې موږ هیڅ کله په افغانستان کې د دایمي پاتې کېدو هڅه نه ده کړې. وس ټول لورو ته جوته شوی چې وخت تیریږي، نو د یو کال راهیسې چې نن هم دوام لري موږ له ټولو افغانانو سره کار کوو، ورسره ښکېل یو. موږ نه پوهیږو چې د سولې او پخلاینې دا هڅې به څنګه پای ته رسیږي، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمن دی څو ډاډمنه کړي چې په سمه توګه ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو زیاته کړه چې د ولسمشر ټرمپ روښانه سپارښتنه خپل د او پوځي همکارانو ته ادا ده چې له افغانستان څخه خپل سرتیری هر څومره زر او په هر څومره زیات شمیر کې چې ممکن وي کور ته ستانه کړي. پامپیو وایي موږ غواړو چې خپل خلک له افغانستان نه هر څومره زر او هر څومره زیات شمیر کې چې ممکن وي کور ته راولو. همدارنګه غواړو ډاډمنه کړو چې بیا هیڅکله له دې خاورې پر متحده ایالاتو ترهګریز برید ونه شي، او زه باور لرم چې موږ دا دواړه اهداف ترلاسه کولی شو. تر دې مخکې د دوشنبې په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په فرانسه کې د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې په وروستۍ ورځ ویلي وه د افغانستان د سولې لپاره کوم مهالویش نشته. نوموړي د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې په حاشیه کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره د لیدنې پر مهال خپل هغه خبره تکرار کړه چې امریکا په افغانستان کې د پولیسو دنده ترسره کوي. د طالبانو سره د یوې ممکنې موافقې له مخې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په داسې حال کې محتاطانه هیله مندي ښیي چې د سې شنبې په ورځ هم په دوحه کې د طالبانو او امریکایي هیئت ترمنځ د یوې هوکړې د وروستیو ټکو په نهایي کېدو خبرو دوام درلود. د فرانسې خبری اژانس د طالبانو د سرچینو په حواله وایي چې دوی له امریکایي لوري سره یو توافق ته نږدې شوي. همدا خبری اژانس د طالبانو د قطر د دفتر د غړي او ویان سهیل شاهین له خولې وایي موږ په دې پړاو کې پرمختګ کړی او وروستي ټکي نهایي کوو. نوموړي ویلي هر څومره زر چې پاتې ټکي حل شي توافق نهایي کېږي.
و امر دلته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وايي متحده ایالات هڅه کوي هر څومره ژر او هر څومره زیات چې کېدای شي له افغانستان سرتیری وباسي. د همدې طالبانو یو غوښتنه ده، د هغو طالبانو چې په قطر کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي استازو سره په خبرو بوختي، پرون هم د دې خبرو دوام درلود. د افغانستان رسول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد ټیم پرون نا وخت ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې له طالبانو سره په خبرو کې نهایي توافق نه دی حاصل شوی. تر اوسه دا خبرې دوام لري. یو شمېر افغان کډوال وایي خپل هیواد ته هم د سولې په هیله بیرته ستانه شوي. یو هم ضیاءالدین دی چې نوی له پاکستان هیواد بیرته وطن ته ستون شوی. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم د کډوالۍ او اوسنی ژوند دواړه له کړاوونو سره مخ دی، خو د سولې او امنیت په هیله بیرته هیواد ته راغلی دی. د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو مرکز بیا وایي چې د جګړې ښکېلې غاړې دی د افغانستان سولې لپاره. په افغانستان کې د سولې لپاره له دغه فرصته چې یو بې ساری فرصت دی په عظمي توګه ګټه پورته کړي. د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي کابل کې هغه کورنۍ ته ورغلې چې نوې بیرته هیواد ته راستنه شوې او د سولې په اړه ورسره خبرې کړې دي.
تقریبا نی تاوم روزه بود یا پنځم روزه ما پاس برگشتم بعد از 10 سال.
درې دیش ګران زیاودین هوا ته تازه راستون شوې کډوال دی چې د جګړو او نام نه یو لقبل کډوالې ته اړ شوې وو. د یو ولس کله په پاکستان کې تیر کړی او دوه میاشتې وړاندې لخپل اترور کسیزه کورنۍ سره افغانستان ته راغلی چې اوس د کابل ښار په وسنډه کې د کاسې په دکان کې شاګرد دی. زیاودین وایي په دې تمه هیواد ته راستون شو چې دلته به یې ژوند ښه شي او د سولې په فضا کې به ژوند وکړي.
خوښ مې هیڅ کې امه با مې جوشه
زما غوښتنه او تمه دا ده چې طالبان او دولت د سره یو ځای شي، په هیواد کې مو سوله راشي، جګړې او وینه تویدنه ختم شي. طالب حکومت یا امنیتي ځواکونه دوی ټول افغانان دي، کومه مرژوبله چې هره ورځ دواړو لورو ته اوړي بېفایدې ده.
ضیاءالدین وایي که څه هم نه په پاکستان او نه هم افغانستان کې ژوند ښه دی، خو د دې لپاره چې افغانستان یې خپل هیواد دی او د سولې خبرو اترو له راپورته کېدو سره ورته تمه پیدا شوې چې دلته اوسېږي. نوموړی یوازنی افغان کډوال نه دی چې د جګړو له امله کډوالۍ ته اړ شوی، بلکې د ده په شان سلګونه زره افغانان له هېواده بهر د کډوالۍ ژوند تېروي. هغه ولی بیا بل هغه کډوال دی چې ده هم د خپل عمر ډیره برخه په پاکستان کې په کډوالۍ تېره کړې او اوس سولې ته د خوشبینۍ په اساس د افغانستان هلمند ولایت ته راستون شوی.
اوس په دې خاطر باندې موږ راغلو چې دلته د سولې خبرې دي، دېته ټول افغانان خوشبینه دي، خصوصا زه خپل هم خوشبینه یم چې الله پاک په وطن کې سوله راولي او موږ وطن را جوړ شي.
که څه هم د افغان کډوالو په اړه تازه شمېرې په ډاګه شوې نه دي، خو تر دې وړاندې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت ازادي راډیو ته ویلي چې یوازې ایران او پاکستان ته شاوخوا 4 میلیونه افغانان کډوال شوي چې تر ډېره بریده لامل یې جګړې او نام نه دي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال په افغانستان دننه او بهر د سولې خبرې اترې روانې دي، او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر په خبره د افغان سولې په تړاو له امریکایي لوري سره د توافقنامې په وروستیو کېدو هڅې روانې دي. له دې سره د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو مرکز بیا د سولې لپاره اوسنی روان بحث یو فرصت ګڼي او وایي چې افغان حکومت او طالبان ته پکار ده چې ترې ګټه پورته کړي. د دغه مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي:
زه فکر کوم افغانستان ته یو بهتر فرصت برابر شوی دی چې دغه حالات د جنگ او څخواوړي اصول ته، مګر دا فرصت څخه استفاده کول ډیره مهمه دي چې په هغه کې ټولې خواوې او ټول اړخونه چې په جنگ کې دخیل دي دا دوی مسؤلیت دی چې څنګه دغه فرصت څخه ښه استفاده وکړي چې دا اوسنی کم د سولې بهیر چې روان دی او دغه کم سولې تفاهمنامه چې امضا کیږي به دا د دې لامل په افغانستان کې یو حقیقي سوله راشي او د یو نوي جنگ پیل نه وسیږي.
باورونه دا دي چې دا مهال د یو شمېر افغانانو ذهنونه له طالبانو سره د سولې لپاره چمتو شوي او افغانان هیله مند دي چې ژر تر ژره دې پایداره سوله راشي، خو د ځینو په باور که د سولې اوسني روان بحثونه مدیریت نشي د جګړې د دوام اټکلونه کیږي او افغانان به بیا د ضیاءالدین او اغا ولی په شان دې تار شي چې نورو هیوادونو ته مخه کړي او د سولې راتګ ته سترګې په لاره وي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
د سهارو اتبجی اتلس دقیقې کیدونکو د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته بغوښ شو.
د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان د سولې او پخلاینې د چارو پخوانی سلاکار بارنټ روبین په فارن افیرس خبرونه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې ده: ډیپلوماسي د افغانستان ټولې ستونزې نشه ورولې. په دې مقاله کې راغلي دي چې روان کال د ملګرو ملتو په وینا د لومړي ځل لپاره د امریکایي او افغان ځواکونو د بریدونو پر مهال تر طالبانو ډیر ملکیان وژل شوي دي. نو دا سخت ده چې اکثر افغانان د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته خوشبین ووسي. ښاغلی روبین بیا لیکي چې دا خبره هم د لږ حیرانتیا نه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت یو شمېر روسین یو پخوانی چارواکي لکه متقاعد جنرال او د سی آی ای پخوانی مشر ډیوډ پیټرایس خبرداری ورکړی دی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو بشپړ وتل خطرناک دي او په عقل برابر هڅه دا ده چې متحده ایالاتونه پر افراطي شبکو فشار زیات کړي. لیکوال بیا څرګندوي وروسته تر 13 کلونو حضور او فشار د امریکا ملاتړ افغان حکومت سیمې طالبانو ته پریشلي او داعش په بیرحمۍ په کابل کې خلک وشني. شغل روبین بیالي کې کله چې تاسو په کنده کې یاست تاسو باید د اوږدې مودې په مخه د کینې ایستلو غم وخورئ او ژمن ورته ووسئ. بلې امریکایي چاپي خپرونې وال سټریټ جورنال بیا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مسلې لیکنه خپره کړې ده. دا ورځپاڼه لیکي د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د نهم پړاو خبرو په ترڅ کې داسې ښکاري چې امریکایي لوری موافقه وکړي چې له افغانستانه د خپلو پوځیانو ایستل پیل کړي. دا خبرې د تیر پنځشنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې شروع شوې. وال سټریټ جورنال لیکي د مذاکراتو دواړه لوري بیړه کوي چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې موافقه وشي، خو داسې ښکاري چې لا هم د افغان جګړې د پای ته رسیدو لاره آسانه نه ده. په دې جګړې کې تر اوسه تر 2400 ډیر امریکایي سرتیري او په سلګونو زره افغانان وشل شوي دي. وال سټریټ جرنال وړاندې لیکي د امریکایي پوځانو د ایسلو په برخه کې یو لور ته په کانګرس کې سوالونه پیدا شوي دي چې څرنګه به دا تضمین کړي چې متحد ایالاتونه به د اسلامي افراطي ډلو له بریدونو خوندي کړي. بل لور ته ورسپانه د افغانستان د ولسمشۍ انتخاباتو ته اشاره کوي چې نږدې یو میاشت ورته پاتې ده او لیکي چې شاید دا ټاکنې د افغانانو پر خپل منځي خبرو منفي اغېز وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد پر ټویټر لیکلی دی چې د افغانستان د راتلونکي په اړه به پریکړې د بین الافغاني خبرو پر مهال کیږي.
ازادي رادیو اوري د هلمند ډیرو سیمو خلک د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې بیا هم ګډون نشي کولای. مخله دې چې په دې اړه تفصيلي راپور ووري د ولسمشری د انتخاباتو د کاندیدانو د منډو ترلو په اړه. د ولسمشری د انتخاباتو لپاره کاندید عبد اللطیف پدرام وایي د برلټو په صورت کې به په ادارو کې د خزو ونډ تر 50 لنی پورې لوړ کړي. هغه د څرګندونې پرون په کابل کې د خزو په یو غونډه کې کړي. تفصيل د خنومت سین پرپورټ کې.
د انتخاباتي سیالیو په دوام د جمهوریت ریاست انتخاباتو ته کاندید عبد اللطیف پدرام د خزو په یوې غونډه کې د خزو د حقونو د خوندیتوب په اړه د خپل ټیم تګلارې بیان کړه. خاغلی پدرام وویل د بریالیتوب په صورت کې به د نارینه او ځواکمنۍ ختمه او د خزو او نارینه او حقونه به برابر کړي.
اساسی قانون د ښځو او نارینه وو په اړه سهمیه بندي نه ده کړې. ویلي دي چې د افغانستان وګړي مساوي حقونه لري. مساوي حقونه په دې معنی چې په سیاسي او ټولنیزو جوړښتونو کې د ښځو حضور 50-50 وي.
هغه ځینې نور انتخاباتي ټیمونه د ښځو په اړه د پلان په نه لرلو تورن کړل. خاغلی پدرام درې ډوله سهمیه بندي مطلقه، سخدریزه او پر کیفیت باندې اتکا مطرح کړي چې د ده په خبره لمخې به یې په دولتي ادارو کې د ښځو حقونه له نارینه وو سره برابر کړي. د ده په خبره د ده په پروګرام کې به د کارکوونکو په ګمارنه کې هم ښځو ته لومړیتوب ورکړي. خاغلی پدرام چې په کور کې د ښځو او نارینه وو ترمنځ د کار د ویش خبره وکړه په غونډه کې د ښځو له تاوده هرکلی سره مخ شو. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي په سیاست کې د ښځو ګډون سمبولیک دی او له نوې حکومت غواړي چې د ښځو د سیاسي ګډون لپاره زیات فرصتونه برابر کړي. د ښځو یو فعاله ترنم سعیدی وایي
ما به کسی رای خواهد دارم که باور داشته باشه به زنها، نه اینکه
دا وای مونږ به هغه چاته رای ورکړو چې د ښځو پر رښتینی ګډون باور ولري، نه دا چې له ښځو نه د انتخاباتي وسیلو په توګه کار واخلي او وروسته د ښځو په اړه باور بدل شي. د ملي یووالي حکومت ادعا کوي چې په دولتي ادارو کې د ښځو ګډون 30% ته رسیدلی دی. د رهبرۍ په کچه په سلیر ویشتو وزارتونو کې درې هغه د ښځو للارې رهبری کیږي، خو هغه ښځې چې د وزارتونو د مرستیالانو په توګه کار کوي شمیر ډیر دی. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
د ولسمشرۍ لپاره کاندید ښاغلی لطیف پدرام د نارینه او ښځو ترمنځ د حقوقو د مساوي کېدو خبره په داسې حال کې کوي چې د هلمند ډیرو سیمو خلک د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې بیا هم ګډون نشي کولی. ډېرې دغه سیمې چې خلک په انتخاباتو کې له ګډون څخه بې برخې کېږي کلونه کلونه د طالبانو په ولکه کې دي او د ازادي راډیو خبریال وایي سیمه ییزه اداره هم په پام کې نه لري چې په اوس وخت کې د دغو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات وکړي. نورې له هلمند د ازادي رادو دی خبريال الیاس دای په دې تفصيلي راپور کې اوري.
سره لدی چې د ولسمشری ټاکنو ته وخت نږدې کیږي، خو په هلمند کې سمیز چارواکي د غړګنمیشتو سیمو د نیولو خاص پلان نه لري چې د طالبانو په لکه کې دي. کټوم د مرکز لشکرګا په شمول د هلمند د دوو مرکزی ولسوالیو پرته چې په مکمل ډول د حکومت په لکه کې دي، ډیر نور غړګنمیشتي سیمې د طالبانو په لاس کې دي. خو د هلمند والی وایي افغان ځواکونه د ولسمشری ټاکنو پر مهال د غسیمو د امنیت لپاره چمتووالی لري چې په لکه کې دي. تورن جنرال محمد یاسین ازادي رادیو ټول په دی اړه دوی لا لوړان دي د نظامی مسولینو سره خپل تدابیري غونډې پیل کړې دي.
د هلمند امنیتي او دفاعي ځواکونو سلورم غونډه نیولې او بل اخر اخري غونډه زمنګ سبا ته دی او په دې سلور واړو غونډو کې منګه عام تام خپل د سایټونو او خپل د امنیتي برخه کې امنیت نیولې دی. د امنیتي برخه کې هیڅ نو مشکل نشته. د هلمندي ولست د انتخاباتو د امنیت ساتلو واک لکه تیر انتخاباتو شو هیڅ د تشويش نه کې.
خبر د غسیمو د امنیت نه د چ د حکومت سرتیرو په ولکه کې دي. ولایت شورا وای حکومت نور سیمو کې عملیات وکړي او کسان ته د رایه چونې زمينه برابر کړي چې کلونه کې د طالبان تر ولکې لاندې سیمو کې وسیږي او په انتخاباتو کې ګډون نه کوي. د شورا رئیس عطاالله افغان وایي ډیر خلک دوی ته د مراجعې پر مهال په ټاکنو کې د ګډون هیله او غوښتنه لري.
د انتخابات په تړاو باندې موږ مخکې مرکزي حکومت ته په بار بار ویلي دي، اما متاسفانه د هلمندیانو دغه قانوني حق چې هغه د رایو ورکړه د هلمندیانو ته دا زمینه نه ده مساعده شوې. زموږ د معلوماتو په اساس چې موږ په هلمند کې اوسیږو، په شپږو ولسوالیو کې مطلق انتخابات نه کیږي. یو په څلورو ولسوالیو کې چې څلورو ولسوالۍ هغه عبارت د مرجع کجکي واشیر ګرمسیر څخه د پکت په مرکزي سیمو کې کیږي چې نظامي کسان به رایه ورکوي. په پاتو ولسوالیو کې هم نیمګړتیاوې شته، په اصطلاح بعضې سیمې د طالبانو په لاس کې دي، په هغو کې هم انتخابات مطلق نه کیږي. نو موږ غوښتنه مخکې هم کړې ده چې باید د انتخاباتو دپاره زمینه مساعده شي چې دغه خلک چې په هلمند ولایت کې اوسیږي د دوی دپاره دا چانس دوی ته ورکول شي چې دوی رایه استعمال کړي. اما په داسې نیمه انتخاباتو نه خلک راځي او نه موږ خپل سرنوشت ټاکلی شو.
د مرکز لشکرګاه تر څنګ نادلي او نوه ولسوالۍ په مکمل ډول د حکومت په لاس کې دي. د ګرمسیر او ګرشک ولسوالیو ډېرې سیمې هم د افغان سرتیرو په ولکه کې دي، خو د سنګین، واشیر او مرجع ولسوالیو یوازې مرکزونه چې د نظامي پوستو په ډول دي حکومت ته ځان سره لري. د هلمند امنیه قمندان وایي ښار ته د ځینو نږدې سیمو دپاره عملیات پیل کړي دي چې له دې جملې د نهر سراج پراخه ولسوالۍ ده. سمونمل احسامالدین هلمندي ازادي راډیو ته وویل دوی تر ولسمشریزو ټاکنو مخکې پر دوو مهمو مسلو کار کوي.
د انتخابات لپاره موږ پلان دوه پلان لرو، یو پلان شاري دی او یو پلان عملیاتي دی پر اطرافو باندې. چې شاري پلان هم د دې لپاره دی چې خلک ولس په سوالات کې سي او انتخابات راحت تر سي، او بیرونی عملیاتونه چې مدي په کمربندي ساحو کې هغه هم د دې لپاره دی چې خلک په امن کې سي او د ښه امنیت څخه دوی برخمن سي او آینده انتخاباتو ته امدګي ولري.
طالبانو له لوړاندې خپل ملګرو ته د ټاکنو او کمپاینونو د ګډوډولو امر کړی دی. که څه هم د هلمند امنیه کمانډان تر ټاکنو مخکې په ځینو سیمو کې د عملیاتو د پیل کېدلو خبر ورکوي، خو د دې ولایت د دیشو او خانشین ولسوالۍ تر څنګ باغران، نوزاد او مساکرا ولسوالۍ په کلي ډول د طالبان په ولکه کې دي. دا ولسوالۍ تر مرکزی او غورسته تر ټولو ډیر وګړي لري چې کلونه کېږي په هیڅ ډول ملي مسایلو کې برخه نه اخیستي. ممتلی استای د ازادي راډیو هلمند.
او سمیور نړیواله موضوع د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي د ایران له ولسمشر سره د هیواد اټومي پروګرام پر سر د خبرو لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ وړاندیز دا معنا نه لري چې د ایران په وړاندې د امریکا دریځ بدل شوی دی. جزئیات اجمل ان وړاندې کوي.
د سپینې ماڼۍ سلاکار جان بولټن وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه د دې هیواد له ولسمشر حسن روحاني سره د خبرو لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ وړاندیز په دې معنی نه دی چې ګوند د امریکا ولسمشر د ایران په وړاندې خپل دریز بدل کړي. خاغلی بولټن د اوکراین پلازمینې کیف ته د سفر پر مهال د سی شنبې په ورځ د غلطه ازادۍ رډیو ته په یوې ځانګړې مرکې کې وویل ولسمشر ترامپ تل په روښانه ټکو ویلي چې له هر چا سره مذاکره کوي. هغه یو مذاکره کوونکی او جوړ جاړی کوونکی دی، خو د بولټن په وینا له ایراني لوري سره خبرې د ولسمشر ترامپ لپاره په دې معنی نه دي چې خپل دریز بدل کړي. تاسو په غور وګورئ چې ولسمشر ترامپ د ایران د اټومي پروګرام او له دې هیواد سره د اټومي تړون په اړه څه ویلي. نوموړي دا د امریکا د ډیپلوماسۍ په تاریخ کې تر ټولو بده معامله بللې. دې ته په پام نوموړي نه غواړي همدا تیروتنه چې مخکینی ولسمشر بارک اوباما کړې وه تکرار کړي. د خاغلی بولټن په وینا دا نظر سم نه دی چې ایران به د یو لړ کارونو په بندولو چې لاولې هم باید نوې کړي اقتصادي امتیازات ترلاسه کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار زیاته کړه که یو هر اړخیز جوړ جاړی رامنځته شي له شک پرته پر ایران لګیدلې بندیزونه لرې کیدای شي، خو هغه زیاته کړه که د ایران رژیم په دې اړه خبرو ته چمتو شي په هغه صورت کې بلیدنه وشي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 کال په مې میاشت کې د امریکا متحده ایالات له ایران سره له هغه اتومي تړون وبېستل چې په 2015 کال کې د ایران او د امریکا په شمول د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و. د ولسمشر ټرمپ وینا د دې تړون شرایط هم جدي نه دي چې ایران د اټومي وسلې له جوړولو راوګرځوي، او همدارنګ د ټرمپ په باور ایران په سیمه کې د سختریزې او ترهګرو په ملاتړ د دې تړون له روحیې سرغړه ونه کړي. ایران دا ادعاوی رد کړي دي. لا دې اټومي تړون څخه د امریکا له وتلو وروسته د امریکا حکومت پر ایران نوي اقتصادي بندیزونه لګولي چې د دې هیواد اقتصاد سخت زیانمن کړي او د ایران د پیسو ارزښت یې ډیر راټیټ کړ. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ په فرانسه کې د نړۍ د وستر او سراتي هوادونو مشرانو د غونډې پر مهال وویل قسم او مناسب شرایط برابر شي چمتو دي چې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره وګوري. تر دې ورځ وروسته د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل د ایران دروازې د خبرو اترو لپاره پرانیستې دي، خو د نوموړي په وینا لومړی باید واشنگټن پر ایران لګولي ټول بندیزونه چې د روحاني په وینا غیر قانوني او ناعادلانه دي لری کړي.
یو ځل بیا په موکړی د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي د پکتیکا او پکتیا ترمنځ د لویو لارې په اوږدو کې په یوه نښته کې 10 وسله وال وژلې چې په کې په سیمه کې د طالبانو د سرقتې مرستیال هم شامل دی. تر اوسه پورې وسله وال طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر اشرف غنی امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي پر رئیس پوهان مسعود نیک بخت د هغه تروریستي برید په اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي چې خپله نیک بخت پکې وژل شو او څو تنه نور پکې ټپیان شول. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د پاکستان د کابینې یو وزیر وایي صدر اعظم عمران خان د هند په وړاندې د پاکستان د هوایي حریم او له افغانستان سره د هند سوداګرۍ د ځکنۍ لاری په اترلو غور کوي. دا خبره د پاکستان د ساينس او ټکنالوژي وزیر فواد چودري کړې ده. ایران وایي د یوې ښځې په شمول درې تنه د اسرایلو استخباراتي سازمان موساد د جاسوسۍ په تور په اوږده بند محکوم کړي دي. د برازیل ولسمشر ژایر بولسونارو د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون نه غوښتي چې له ده څخه دې بخښنه وغواړي. خغلی بولسونارو ویلیو چې لومړی د مکرون ماته کړی سپکاوی بیرته واخلي، نوموړی وایي مکرون دته درواغجن ویلیو. یو بل امریکایي سناتور هم ویلي چې روسیه ورته ویزه نه ده ورکړې چې د امریکا د یو دوه ګوندیز پلاوي د غړي په توګه دغه هیواد ته سفر وکړي. د امریکا ډیموکرات سناتور کریس مورفي دا خبره په خپله ویبپاڼه کړې ده. د خبرونو تفصیل که غواړی به هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په سلا شر 15 صفه صفه وځي اوریدلی شي. د خبرونو په دې برخه کې البته د خبرونو ډیره برخه د ازادي رادیو د ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام ته ځانګړی شوی، خو بیا هم پر دوه موضوعات راپورونه لرو. د افغانستان کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د کارګرو ماشومان شمیر 2 میلیون ته رسیدلی. دا وزارت په دې اړه اندېښنه ښیي. ویل دې جملې څخه څه باندې 1 میلیون ماشومان هم پر شاقه کارونو بوخت دي. تفصیل خان محمد سین پر راپور کې.
14 کلن عابد الله چې مور د سرطان او پلار د اعصابو په ناروغۍ اخته دی، ل خپل کوچنی ورور سره مجبور دی چې د پلار درې ورونو او 15 خویندو مسؤلیت پر غاړه واخلي. عبدالله د کور لپاره د یوې مړۍ ډوډۍ د پیدا کولو په خاطر ټوله ورځ د کابل ښار په واټونو کې لاسګاډی ګرځوي. دی چې پر لاسګاډي تازه میوې خرڅوي وایي په ټوله ورځ کې 100 یا 150 افغانۍ عاید لري چې 100 ډوډۍ پرې اخلي او کور ته وړي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د شمیرو په اساس د عابدالله په سیر شاوخوا 2 میلیونه ماشومان په کارونو بوخت دي چې څه باندې 1 میلیون شاقه کارونه لکه اهنګري، نانویتوب، موټر مینځل او د خښتو کارونه کوي. دا د 12 کلن محمد د چکوش غږ دی چې د کابل په زاړه ښار کې له سهاره تر ماښامه اهنګري کوي. دی چې سیری لوګو تور اړولی او خولۍ خولۍ دی وایي بېوزلۍ اړ کړی چې له 9 کلنۍ راهیسې د ډوډۍ په خاطر له اهنګر سره کار وکړي.
ما از 6 بجه صبح میایم، از 9 سالگی تا 12 سالگی کار کردم. هفته 5 ساعت میتوام. پیسه را در خانه میبرم. نان 4 خور 3 بجه. کارم سیخور کردن، جالی میخ کردن، ظرف شستن.
د کابل په واټونو کې د محمد پسیر په سلګونو ماشومان لیدل کېږي چې څوک پالش کوي، څوک سپیلنی دودوي، څوک موټر مینځي او څوک سوال کوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دغو ماشومانو پر حال او راتلونکي او د دوی د شمیر په ډیرېدو اندېښمن دی. د دغه کمیسیون د ماشومانو د برخې مسؤول نجیب الله ببرکزی له حکومت او په تېره د کار او ټولنیزو چارو له وزارته غواړي چې د ماشومانو د شاقه کارونو مخنیوي ته جدي اقدام وکړي.
دا که د زغال سنگ په معدنونو کې وي، د مالګه په معدنونو کې وي، د خښتو په بټیو کې وي چې وي، دغه درانه کارونه دي چې د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې باندې ماشومان په دغه کارونو کې باید ښکیل نه شي. د محترمو چارواکو څخه هیله دا ده، هغه مسؤلین په خاصه توګه د کار او ټولنیزو چارو مسؤلین چې دوی خپل نظارتونه هغې ته پام وکړي.
ښاغلی ببرکزی وایي له دغو ماشومانو نه د شاقه کارونو پر مهال جنسی استفاده هم کیږي او د مخدرو موادو په قچاق کې ځینې هم ګټه اخیستل کیږي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په مجموع کې 1.9 میلیونه ماشومان کار کوي چې 1.2 میلیونه یې په شاقه کارونو بوخت دي. د دغه وزارت ویان عبدالفتاح اشرت احمدزی ازادي راډیو ته وویل وزارت هڅه کوي چې د شاقه کارګرو ماشومانو د کار مخه ونیسي.
لومړی قدم کې هغه ماشومان چې کورنۍ سرپرستان نه لري، که اوس لومړی قدم کې هغوی ته لاسرسی پیدا کړو او دوی روزنتونونو ته وسو. په دویم قدم کې هغه ماشومان چې کورنۍ سرپرستان لري، موږ هغوی ته فني او حرفوي زده کړې ورکړو تر څو پرې د کار بازار ته دننه شي، دوی په خپله کار وکړي او خپل نازولی ماشوم کار کول نه پرېږدي.
ښاغلی احمد ضیا وایي دوی یو شمېر ماشومان چې شاقه کارونه کوي معلوم کړي او روزنتونونو ته یې لېږدولي دي. د افغانستان د بشر د حقونو د سازمان د معلوماتو له مخې له وخته مخکې ودونه، شاقه کارونه، روغتیایي ستونزې، د جګړې ډګر ته د دوی لیږل، تاوتریخوالی، معلولیت، بېځایه کېدل او له دوی سره ناوړه چلند هغه څه دي چې د افغان ماشومانو ژوند ګواښي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د کونړ د اسمار ولسوالۍ د یو شمېر سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې د آبادۍ او بیارغونې چارو کې حکومت له پامه غورځولې دي. یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې ډېر سړکونه، سربندونه او ویالې ورانې ویجاړې پرتې دي. ولې بیا وایي دغه خلک د پخپلو سیمو کې له امنیت له ټینګښت سره مرسته وکړي، حکومت به هم ورته پروژې پیل کړي. روحلا انوري نور تفصیل وړاندې کوي.
د کونړ اسمار ولسوالۍ د یو شمیر سیمو اوسیدونکو وای په تیرو 13 کالو کې حکومت له پامه غورځولی او تر اوسه په سیمه کې د آبادۍ او بیا رغونې کار نه دی شوی او تیرو بارانونو سرکونه داسې خراب کړي چې د موټر له تګ راتګ وستلې دي. قاری امیر حمزه وای
سرکونه د اسمار ولسوالۍ نه تر شال خپل د بر سره پورې 15 کیلومتر سرک دی. د شال د سیمه پورې دا سرک یو څه گزاره کوي، خو د دې نه بره سرک مکمل تخریب شوی دی. خلکو ته ډېر سخت ستونزه ده، تک راتک پینه کیږي، د موټر رفت عمل پینه کیږي، خلک د ډېر مشکل سره مخ دي.
حاجی صاحب دین بیا وایي بارانونو او سیلابونو فصلونه، سربندونه او ویلې ویجاړې کړي چې جوړولې د دوی لوسه وتلې دي.
د ویالو بندونه او د برقونو بندونه او مالونه، فصلونه، باغونه دا ټول د منځه تللې دي او ډېر ځانمن شي. همدا مشکل خو په لاند اول د سړک او به د ویالو بندونه دي، ځکه چې زراعتیم ځکه د اوبو د ارزنه محروم پاتې دي.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال یادو خلکو ته په خبرو کې وویل په کومو سیمو کې چې امنیت دی هلته د حکومت مامورین او انجینران تللی شي، هلته د آبادۍ او بیا رغونې کارونه روان دي، او په کومو ځایونو کې چې د دولت کارکوونکو ته ګواښ موجود دی هلته کارونه هم نه کیږي. نو ټولو قومي مشرانو، دیني عالمانو او ځوانانو څخه هیله کوي چې د امنیت په ټینګښت کې حکومت سره یو لاس شي، څو یې د ځانونو خوندیتوب تر څنګ د سیمې آبادۍ ته هم زمینه برابره شي.
تر څو چې تاسو د موږ سره د امنیت په برخه کې مرسته ونه کړئ او خپل کلی، خپل کهول، خپل وجره، خپل جماعت وغو کسانو نه چې دا وطن یې په وینو لړلی دی، دا وطن یې چې وینې جاری کړی دی، د دوی په مخه ونه نشته چې تاسې به همیشه محروم یې، تاسې به همیشه د دولت چې کوم مکلفیت ته چې کلیوالو ته ادا کړي دغه نه به محروم پاتې یې، لکه تر اوسه چې محروم یې. کله داسې د خپل کلي امنیت ونیو په ما غږ وکړه، پروژې هم را شروع کړه، سړکونه دې هم را شروع کړه.
خلک بیا وای دوی حکومت سره همکار دي، ځوانان یې په دولتي ارګانونو او امنیتي ځواکونو کې دندې اجرا کوي، خو حکومت د آبادۍ او بیا رغونې چارو کې هېر کړي دي.
موږ د هر وخت لپاره د دولت سره ولاړ یو او د کارونو لپاره چې هر څوک راځي د هغو د امنیت موږ عرضه ته ډاډ ورکوو او ټول حکومت ته ډاډ ورکوو چې موږ ولاړ یو.
شال شنګر او غزباغ هغه پراخه درې دي چې ورسره خوا کې د سور تاق منطقه پرته ده، چیرته چې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ له وختونو د یو برېښنا کوټ جوړولو پلان نیول شوی چې تر اوسه خلک عملي کولو ته سترګې پر لار دي.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د آزادی او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. یو ځل بیا خوشاله يم چې زه فریبا ظاهر د یو بل خبرونې په وړاندې کولو سره حاضر سوی یم او غوړم په دې خبرونه کې تر ډیره د پکتیا ولایت اوسیدونکو ته وار ورکو چې دوی په خپل سیمه په خپل ولایت کې کومې ستونزې لري او دا ستونزې مې د دې ولایت له یو مسول سره شریکې کړې دي چې تر یوې وقفې وروسته به په کټه سره واورو.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
د آزادی اوریدونکو د خبرونې درنو امینوالو د دې پدیونی کې د پکتیا ولایت څخه د دې ولایت ویان عبد الله حسرت را سره دی چې تاسو پښتني په جواب کې حسرت صاحب پلمړي سر کې تاسو ته شرغله سویم او مننه کوم چې زموږ د بلنه مو منله د اوریدونکو پښتني جوابوي. پلمړي سر کې غوړم چې د خبرونې د جوړښت سره سم د اوریدونکو پښتني او شکایتونه تاسو ته دروورم، تاسو دغه مطابق مشته جواب راکې نو که تاسو خوشوي نئی اوریدونکو برا واخلو.
السلام علیکم، محمد کبیل شیدم د پکتیا دی جانخیل ولسوالۍ د کوټکیت کلینا. ستونزه مو دا ده چې د جانخیل د څمکنیو غځېدلې لار بیخي خرابه ده، د تګ راتګ نه لیدلې ده. د دولت نه مو غوښتنه ده چې دغه سړک ته پوره توجه وکړي. والسلام بس کرام.
بله حضرت صاحب، د دې اوریدونکو ستونزه مو اوریدل د جانخیل او څمکنیو ترمنځ لار وایي چې خرابه ده. ستاسو جواب دی اوریدونکو ته څه دی؟
ډیره مننه کلمړي سر کې تاسو ته ټولو درنو اوریدونکو ته مشخصا هغه اوریدونکو ته چې هغه خپلې ستونزې او مشکلات ستاسو له طریقې تر موږ را رسولې دي هغه ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. را به شم مشخصا د دغه ورور د پوښتنې غوښتنې په ځواب کې به دومره ووایم چې د جانخیل ولسوالۍ سړک چې د څمکنۍ ولسوالۍ نه تر همدغې ولسوالۍ پورې غځېدلی یو تقریبا 22 کیلومتره اوږدوالی لري. دا وروسته له هغې نه چې په جانخیل ولسوالۍ کې او زه پروس کال نورمال حالت ته ولاړله، په لومړي سر کې د وخت د تقاضا او د امکاناتو سره سم چې موږ درلودل دغه سړک په دغه سړک چغل شو او په دی اساسی کار لپاره تیار شو. په دې باندې په هغه وخت کې تقریبا 23 میلیونه افغانۍ په شاوخوا کې لګښت راغی، او په د دې سړک په مسیر کې چې کوم ساختمانونه وو یا پلچکونه پلونه وو هغه هم په اساسي شکل باندې جوړ شوي دي. له هغه نه وروسته د سروې ټیم د دغه سړک لپاره مرکز نه موږ غوښتنه کړې وه، او د بودیجې غوښتنه مو هم په عین وخت کې کړې وه چې خوشبختانه په هغه وخت کې سروې ټیم راغی او سروې د دې ترسره شوه. فعلا د دې سړک د 1 کیلومتره چې ټول ټال 22.5 کیلومتره سړک کېږي، خو 1 کیلومتره یې ډیزاین تقریبا بشپړ شوی ده، او همدغه لومړنی لاټ چې 1 کیلومتره کېږي دا به اعلان ته په لنډ وخت کې ولاړ شي، او وروسته له داوطلبۍ نه به انشاءالله چې کله برنده شرکت معلوم شي دلته به ورته د کار زمینه برابره شي، او انشاءالله په دغه سړک باندې به کار پیل شي.
بله مننه حضرت صاحب، دغه یو بل اوریدونکی به راواخلو، بیا په راسو ستاسو جواب ته.
السلام علیکم، زلا سید رحمان له پکتیا ولایت دلج منګل ولسوالۍ څخه دا پیغام ته پېږدم. خدای دې وکړي چې نشر کې او مونږ د ولسوالۍ کې چې دي ډېر زیات او خلک لا کړهونه سره مخامخ دي، ټلیفون شبکې نشته او سړک نشته، سړک مونږ دوه کله کې مخ کې او اوس ډېر ورک د دارا کې نه لګي، او مخابراتي شوی دا وختونه دا لولپو چارواکو نه چې مونږ کړی د سړک کې چې مونږ مساو ولسوالۍ ته سړک ورک دی او مخابراتي شرکت او پای ورکی دي هر څه ورک دي، بس غلاش ولا وکیلانو جبوت اته کټه کړ. السلام
حضرت صاحب، په دې خطر چې زموږ بل اوریدونکو هم د مخابراتي شبکو څخه شکایت لري او پیغام پام دی اړه دی، نو غوړم چې هغه تاسو ته دروورم، بیا دواړو اوریدونکو ته یو ځای جواب وایست. مننه.
الو السلام علیکم، زه اجازه الله خبر کوم د پکتیا ولایت نه. ما دې هغه کې ویلې مال کچته دي دلته اتصالات دې زیات ستوند خلکو ته جوړ کړ، نو سیمونه خو ځخې کار نه کوي، نو شبکه او دغه شبکې مقتدي زیات ستوند ولاړ کړل، نو ما دې زادي وا دوست ټول هغه نه مننه کوم اس کې چاته دې موږ आवाज ته وو په واسه نه دې نه باندې بي. سلام
حسرت صاحب، ستاسو جواب دې غوړېدو
مننه. پور ودان دې لکه منګل ولا سوالای نه کوم ورور پښتنه کړی و د په دغه وخت دم روانه چې د کوم مشخص سړک نه یاد کړی، البته چې دلا جمنګل ولسوالۍ کې کوم مشخص سړک، البته دلا جمنګل ولسوالۍ په مسیر کې تیریدونکو عمومي سړک څو کاله وړاندې په پخو اساسي شکل باندې جوړ شوی دی، نو هلته په فرعي سړکونو باندې نه یوازې په دلا جمنګل ولسوالۍ کې بلکې په نورو ولسوالۍ کې هم کوم د کلیو پراختیا ریاست امکانات چې دی ناغونه استفاده شوی دا په لجمنګل ولسوالۍ کې څو میاشتې وړاندې هم یو فرعي سړک چې په همدغه ولسوالۍ کې څو کلي سره وصلوي په هغه باندې کار شوی او جغل اندازي شوی، او انشاءالله موږ له مرکز غوښتنه کړې ده چې تر څو په اساسي ډول باندې فرعي سړکونه هم ورغوي.
ټلیفوني شبکو ته ورسو همدې سړک پر موضوع باندې کلشتم سو په مجموع کې په پکتیا ولایت کې نه یوازې پکتیا بلکې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دا ستونزې سته، خو زه غواړم مشخصا د پکتیا په اړه تاثیرات وایس چې دغه د سړکونو ستونزې واقعا څومره ډیره ده، څومره مشکلات لري واقعا داسې سړکونه چې دوی ولسوالۍ سره نښلوي د دې او د پاپاخه اساسي ډول جوړ سوی نه دی سوی او کنه دی سوی ولې دلیل څه دی؟
زموږ ډیری ولسوالۍ سړکونه چې عمومي سړکونه دي او لوی لارې دي هغه جوړې شوې دي، البته دوه سړکونه چې مشخصا نه دلته یادونه کولای شم او ډیر خورا مهم اساسي سړکونه دي لا هم هغه نه دي جوړ شوی. هغه عوامل هم واضح دي چې پکتیا ولسوالۍ باندې پویږي، یو هغه د احمد خیل او ځاځي اریوب ترمنځ یو سړک ته چې په هغه کې وسلوال مخالفین خنډ جوړوي، او هلته اړوند شرکت چې د هغه ته وار په وار تهدیدونه شوي دي، او هغوی تهدیدوي چې که چېرې کار پیل کړي د دوی مشینري او د دوی پرسونل به په هغه ځای کې خوندي نه وي، نو دا چې د پروژو د خوندي ساتلو لپاره او فعلا
په قراردادونو کې د سکوټ په نوم باندې یا د سکیورټي په نوم باندې یا د هغوی د خوندیتابو لپاره کوم ځانګړي امکانات نه برابرېږي. په همدې اساس موږ هم په فعلي شرایطو کې چې جنګي شرایط دي الله دې ته نه یو چمتو شوي د امکاناتو د کمبود له وجې نه چې موږ دې لویو پروژو ته هم دغسې پروژو ته چې هغه ټولګټې پروژې دي او د ولس په خیر هم دي موږ امنیتي پرسونل برابر کو. موږ ولس نه غوښتنه کړې ده چې هغه په دې برخه کې همکاري وکړي. دویم سړک کې زرمات او ګردیز ترمن سړک ته چې فیلن کار پرې روان د کار پرې جریان لري. البته په دغه سړک باندې هم کلونه کلونه د کار د ځنډېدا لامل د وسلوالو مخالفینو مخالفت و چې هغوی تل د آبادۍ مخه نیولې ده او یوازې د بربادۍ پیغامونه ولس ته راوړي دي او نور د دې نه پرته لري هم نه. نو خوشبختانه په دغه سړک باندې فعلاً موږ چې کوم امنیتي تدابیر دي په پراخ پرسونل په دغه سړک باندې ځای پر ځای شوی ده. ولس یو څه همکاري کړې ده. لاغ نه وروسته کار پیل شوی ده او کار فعلاً ادامه لري. نور له دې نه علاوه چې کوم سړکونه دي د ولسوالیو د مرکز ترمنځ یا نورو ولایتونو سره چې کوم وصل دي هغه کاملاً جوړ دي او په هغه باندې اساسي پانګونه شوې ده. او را به شم د دویمې پوښتنې په مورد باندې چې تړونونه کړې وه د مخابراتي شبکو په مورد باندې په دې برخه کې واقعا ستونزې موجودې دي. دا زه هم تاییدوم چې حتی په مرکز کې د مخابراتي شبکو خدمات په هغه شکل باندې نه دي څنګه چې د قناعت وړ باید واوسي او خلکو ته د منلو وړ ووي. نو موږ غوښتنه کړې ده د اترال ادارې نه اړوند وزارت نه چې په دې برخه کې د ولس غوښتنو او هجوم ته په کتو باندې تقاضا ته په کتو باندې دوی خپل خدمات چټک معیاري او معیاري کړي. نو دوی ژمنه کړې ده او سږ کال هم په ځینو سایتونو باندې کار روان ده چې په هغه کې د 2G سایتونه دي همدارنګه د 3G سایتونه دي. په یو شمېر باندې په مرکز کې به 4G انټرنیټ سایتونو باندې سږ کال کار وشي چې دا به په لومړي ځل باندې 4G خدمات په مرکز ګردیز کې وړاندې کړي او موږ به هڅه وکړو چې دا ولسوالۍ ته وغځوو. مشخصا په لجه منګل ولسوالۍ کې او زموږ په یو دوه نور ولسوالۍ کې چې په هغه کې د وازې زدران او د جنخیلو یادونه کولای شو دغلته بیا د مخابراتي شبکو په خښ واقعا هم د قناعت وړ نه ده. او څنګه چې په نورو ولسوالیو یا مرکز کې دلته یوازې یو یا دوه شبکې فعاله دي او په هغه باندې طبیعي ده چې د خلکو اجتهام د مصارفینو زیات ته نو په دې خاطر باندې د ټرافیک د زیاتوالي له وجې نه د ستونزو سره وخت په وخت مخ کیږي او هلته خدمات کمزوري دي. هڅه کوو انشاءالله چې د اترا د ادارې په مرسته باندې همدارس د کلیو د په بخښنې سره د مخابرات وزارت په همکاري باندې د ستونزو ته د پای ټکی کېدو.
ډېره مننه کوم حسره صاحب. وروستۍ پوښتنه یا د زموږ د اورېدونکو هغه وروستۍ غوښتنه او شکایت به هم واورو بیا به راسو بیرته ستاسو جواب ته.
السلام علیکم. زه شپې کولا د پکتیا ولایت نه خبرې کوم. او موږ مشکل دا غوښته چې موږ په دې پکتیا ولایت کې د غوښې ډېرې ګران دي او کسابانو چې کوم نرخونه دي هغه نه ډېر اوچت خرڅوي او اوس د څور دي کې دور دي دولت بندې کوي کسابانو. موږ دولت ته دا غوښتنه لرو چې دا کسابیان تر څو خلاص نه کړي چې تر څو خپل نرخونه د دولت عملي نه کړي. دولت 200 روپۍ نرخ ورکړي او دوی خرڅوي په 300 افغانۍ باندې او دولت دا ډیر ښه اقدام کوي. د موږ استاینه کوو او د دولت موږ مننه کوو او دولت موږ دا خواهش هم لرو چې دوی خپل د بازار کې نور نرخونه هم کنټرول کړي ځکه چې د هر شي نرخونه ډیر زیات لوړ شوي دي او غریب خلک نشي کولای چې دا خپل روزمات ته یو څه وخت ډیر مننه.
بلې حضرت صاحب غواړم یو موضوع پر دې باندې اضافه کوم چې کله لکه چې دی اوریدونکو ویل چې دولت نرخنامه ټاکي دکاندارانو ته یا په بازار کې دې ته ورته نور اقدامات کوي. یو قانون یا یو مقرره غواړي چې پلي کې څونه بیا بیرته د دې د تطبیق څارنه کوي وخت چې دغه مقررات تطبیقیږي کنه څونه د دې څارنه کوي.
مننه. تر کومه بریده پورې چې د آزاد بازار اصول ایجابوي تر هغه بریده پورې چې حکومت ته د بازار دی مدیریت او د لاسوهنې اجازه قانون ورکړی ده. تر هغه بلې د پورې ولایتي ادارې کوښښ کړی ده او دلته چې کومې مسؤولې ادارې دي کاغه ښاروالي او یا نور ریاستونه دي هغوی په خپلو برخو کې اقدامات ترسره کړي دي. البته په پکتیا ولایت کې مشخصا وایم نو دغه ستونزه چې دغه وروري مشخصا یادونه کړې وه دا د روزي په اوایلو کې وه او د روزي په لومړنیو ورځو کې وه. له هغه نه وروسته دا ستونزه حل شوې ده. کوم نرخنامه چې ورکول شوې وه قصابانو ورونو ته هغوی سره دوی نه وو جوړ. وروسته چې کوم تادیبي اقدامات د ښاروالۍ لخوا نه شوي وو د نرخنامې نه د سرغړاوي نو د هغه په مقابل کې بیا دوی کاري احتساب وکړ او ډېرې ورځې د دوی قصابۍ بندې وې. وروسته بیا یو موافقې ته د ښاروالۍ ریاست او اړوند کمیټه او قصابان ورونه سره ورسېدل. اوس نرخونه د اعتدال په حالت کې دي. بیا هم دا تاکید کوم چې د نرخونو کنټرول کې تر ډېره بریده پورې د قصابانو همدارنګ د نورو صنفي اتحادیو کاغه دکانداران دي یا نور اتحادي دي دوی مسؤلیت هم جوړېږي چې د انصاف نه کار واخلي او دومره یو څه ګټه په نظر کې ونیسي چې نه د دوی خپل کاروبار سبا ورځ لپاره صدمه وویني او نه هم د دوی چې کوم مشتریان دي یا هغوی صدمه لیدلې وي. نو په دې برخه کې له ولایتي ادارې سره د دوی د دغو صنفي اتحادیو همکاري هم اړینه ده او انشاءالله د افغانیو د ترویج دلته چې کومه پروسه ترسره شوې ده یا ترسره کېږي فعلا جریان لري. تر ډېره بریده پورې دا بریالۍ شوې ده. په مرکز کې تقریبا کامله توګه باندې افغانۍ تعریب شوې ده. په ولسوالیو کې دا پروسه روانه ده. نو دلته د افغانیو له دخولو سره هم خلکو بلتیا کمه وه. په دې اساس باندې هم یو ستونزه همدې وجې نه هم راټوکېدلې وه. وروسته له هغې نه چې تقریبا یو کال د افغانۍ د ترویج کمپاین دوام ومونده خلک کاغه مشتریانو کاغه دکاندارانو هغوی اوس فعلا د نرخونو تعین په افغانیو کولی شي او دغه ستونزه اوس تر ډېره بریده پورې حل شوي.
بله په بخښنه سره یو بله پوښتنه به وکړم. تاسې د افغانیو د ترویج خبره وکړه، آیا دغه کمپاین چې پیل شوی دی دا هم پر د بازار پر نرخونو باندې اغیز کړی دی؟
طبیعي ده چې مم څنګه چې مخکې وویل چې په ګردیز ښار او په پکتیا په ولسوالیو کې د دې ژوند او د هېواد د ځینو نورو سرحدي ولایتونو په څیر باندې پاکستاني کلدار رایجه وه. خو خوشبختانه په تېر یو کال کې چې کومې هڅې د ولایتي ادارې لخوا نه شوې دي هغه ډېرې جدي دي او هغه په دې باندې تمامې شوې دي چې بلاخره افغانۍ حد اقل په مرکز ګردیز کې ګردیز په ښار کې ترویج او په ځینو نورو ولسوالیو کې هم دا هڅې تر نیمایي سالانه پورې بریالیتوب ومومي. نو فعلا هم دا هڅې روانې دي. خو په عین وخت کې کله چې نرخونه په کلدار وو او د اثار به د کلدارو کارول کېدل په همدغه اساس باندې د افغانیو له نرخونو سره دلته بلتیا نه وه چې یو جنس پخوا په کلدارو باندې خرڅول کېده یا اخیستل کېده پلورل کېده یا پیرل کېده. او فعلا د هغه نرخ په افغانیو باندې څومره دی نو له دې نه مشتریان تر ډېره بریده پورې داوو خبرو او نه هم دکانداران. او په دې برخه کې انصاف هم تر ډېره بریده پورې نه کېده. وروسته له هغه نه چې څومره چې د قانوني نظارت د بازار د مدیریت او د کنټرول ادارات ته ورکول شوی په هغه برخه کې اقدامات وشول نو دغه ستونزه اوس تر ډېره بریده پورې حل شوې ده.
د پکتیا ولایت ویان شغلی عبدالله حسرت، ډیر مننه کوم چې د ازادي رادیو بلنه مو منل او د پکتیا ولایت اوریدونکو ستونزې او شکایتونه مو واورېدل او دوی ته مو جواب وې.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله را سره وی او د ازادي رادیو خبرونه اورید. ازادي اوریدونکو خبرونه تاسو خپل خبرونه د کولای سي چې مشت زنګ وی او د خپل سیمه ټولنیزي ستونزې او مشکلات را سره شریکي. موږ به د اړوندو مسولینو سره یاد کو او خبرې پر باندې وکړو. د خبرونه زما همکار تایر روشان را سره په ګټه جوړي. مننه ترې کوم د همکاري څخه او تاسو تر بل خبرونه پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.